چې
دي ته
دوی
مشکلات
ور
دي
سره
ته
مخ دي.
مشکلات رواني عامه چاله شایس کې خبرنګار د یک شورا به سر د چارسته
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشتي او افغان خبريال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي رادیو ته وویل چې چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبريال چې نه یو غوښتل نوم یې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دیش پورزو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو کچېرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبريالانو ته بلوې ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقوقو او د خبريالانو د ملاتړ مؤسسو څخه غواړو چې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پریږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبريالانو له سازمان آر اس اف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي ترڅو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي رادیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبريالان نیولې دي. سره لدې چې دغه خبريالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبريالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړي او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اورې وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واورې چې په هرات کې د امپارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي. روح الله عزیزي وایي کچېره په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او لدې لارې به ځان ته د ګټې وټې یو خسرچینه هم دوی برابر کړی.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارو په یو راپور کې د مړینو لامل تنفسي ناروغي بللې دي چې د ژمي په سختې دو سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډېریږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انتړل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوې او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختیدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 212 کسان مړ شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختیدو سره پیښه په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د پورشوی او څه د پاسه یو لک او وسلوی غره پیخو لډلی 238 کسان د تنفسي ناروغي ولامل مړ شوی چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 28.6% زیاتواله خي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیاي اسانتیاو ته محدود لاسرسي د تنفسي ناروغي د زیاتیدو اصلي لاملونه دي. په دې حال کې د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وايي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا لامل په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو د دې بیکاری لامل د خونو د ګرمېدو لپاره د سونتو کو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډیر زیاته ده، د خلکو غربت ډیر زیات دي، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو د سنه بقر روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپلم بيماري مریضي ما او زه ځان ته بچو د رزق نشم غټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونم اخلي، 2-300 روپۍ پیسم درنه واخلي. نو موږ سره جب کټولې 350 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شری یا سرخکان د شکمنو پی خلامل د مړینې یو لس او د ډینګي تیوی لامل بیا درې پیښې ثبت شوی. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ لامل کوم مړینه نه ده راپور شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغۍ لامل د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډیره بېوزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټه وو تقریبا 3.5 کال وو چې هغه هم د شیری د لاسه مړ شلو. دا خلکو ډیره بېوزلي وه، پقې وو، دوا ته هم لاسرسی نشته، دوایان هم نشته دی او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولې دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 په 15 د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي و چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینی د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 په وروستیو کې دا هم ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریح او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روغلا عزیزی وای د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لار ده. د زیاتوی له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورټي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترت کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو. کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د دې په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوی چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روغلا عزیزی د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډاډ ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي.
روغلا عزیزی وایي که مالي توانې درلودی چې یو دوه کسیز چتر واخلي نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه می نلرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش توګ نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لکه افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریح ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پراشوټ له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنه نیسه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ا
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلآباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلآباد ته ولاړلو، بیا د جلآباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړي؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله می چې پینځن سنف تا کامیاب شوم پلار می ز سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته می په نادرشاهی ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره می یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلان می داسې فکر کوو چې گوه که دی دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې هغه داسې فکر کوو چې دا به کافي نه وي خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکزیلو کې په پنځو کلونو کې ووایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و مثلا ما په پښتو ژبه باندې په درېیم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو درېیم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهی په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې ووي ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو دري ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور تاریخ خارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی
بیا تر نهمه مو قصه وکړه له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله بیا پوهنتون ته څنګه لاړی کوم پوهنځی مو ولوست
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پول سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادیدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادیدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کموي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړه، دا خو لږ سموت خبرې دي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم دی خونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 163 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ. خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي، د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنې تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خدای د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانی چې تاسو وګورئ که لیلیا و او که تدریسی و که ټول ځایونه و دا ډېر ماډرن جوړ شوي و. دا د جرمني یوې مرسی په واسطه باندې جوړ شوي و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و. هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جلولې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کورمدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Yeah.